احمد شیبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لومړی هم خبرونه. په کابل کې تیر شپه د مسافرو د یو بس ته چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دا پیښه سهار وختي د کابل په ارغندې سیمه کې رامنځته شوې ده. بس د افغانستان له جنوبه د کابل په خوا روان وو او د هلمند او کندهار مسافر پکې سپاره وو. البته د ځینو نورو ولایتونو مسافر هم په دې بس کې سپاره وو. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د بې احتیاطۍ په نتیجه کې رامنځته شوې ده او په پیښه کې 15 کسان ټپیان دي. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغه ده چې په هرات ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې یو بس اور واخیست او 9 کسان پکې ووژل شول. د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړیو استازو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي خدماتو د راپور لمخې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان استازو په افغانستان کې د وروستیو سیاسي، امنیتي او بشري پرمختګونو په اړه بحث وکړ. د غونډې ګډونوالو د افغانستان په اړه د ګډو ګټو په اړه د خبرو اترو لپاره د منظم خپلواک سیمه ییز چوکاټ د جوړولو پر اهمیت ټینګار وکړ. دا غونډه د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې ترسره شوه چې له افغانستان څخه د سیمه هیوادونو ته د امنیتي ګواښونو د خپرېدو او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې دوام لري. د بریتانیا تلګراف ورځپاڼې د طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی له هر چا سره کار ته چمتو دي چې افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د غورسپانې د یو طالب چارواکي په وینا چونو په راپور کې نه دی یاد شوی لیکلي چې بریتانیا هر څوک افغانستان ته بیرته ستنوي طالبان به یې ومني. دغه کس ویلي چې د دې کار په بدل کې طالبان له بریتانیا پیسې نه غواړي خو افغانستان ته د ستنېدونکو لپاره به د مرستې هرکلی وکړي. دا وروسته لاغه چې د بریتانیا ریفارم یو کې په نوم سیاسي ګوند مشر نایجل فراش د سیشن به پر د انتخاباتو غټولو په صورت کې د سلګونو سره پنه غشتونکو په ایستلو د ایستلو ژمنه وکړه. په راپور کې راغلی چې شاغل فراش د خپل اعلان پر مهال دا هم ویل چې افغانستان غونډه هیوادونو ته په کډوالو د بیرته منلو لپاره 2 میلیارد پاوند مرسته چمتو کړي او پر هغو هیوادونو به بندیز ولګوي چې په دې برخه کې همکاري ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د ادارې څارونکو ایران ته ورغلي دي. د عباس رخچی په وینا یو شمېر رسنیو ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي څارونکو د ایران د ملي امنیت د عالي شورا په موافقه ایران ته تللي دي. رویټرز اژانس د شاغل رخچی په وینا ویل چې تر دې دمه د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره کومه نوې موافقه نه ده شوې، خو د بوشهر د اټومي پټې د سونګ موادو بدلول باید د نړیوالې ادارې د پلټونکو تر څارنې لاندې ترسره شي. د بوشهر مرکز د جون په میاشت کې د اسرائیل د بریټ پر مهال نه دی وشتل شوی، خو تهران د فورډام نتنس پر اټومي تاسیساتو د جون د میاشتې تر حمله وروسته له نړیوال اټومي انرژي سره په دې مرکزونو کې همکاري وڅنډوله. اوکراینی چارواکو ویلي چې د دغه هیواد په شپږو سیمو کې د روسیې په هوایي بریدونو کې 3 کسان وژل شوي او تر 3000 زیات کورونه له برېښنا څخه بې برخې شوي دي. د اوکراین د انرژي وزارت د بریدونو د ملکي زیربناو د ویجاړولو قصدی هڅې بللې دي. په خرسون سیمه کې 2 کاروندګر او یو ایواتیا کلن شته په بریدونو کې وژل شوي دي. په ورته وخت کې روسیې ادعا کړې چې په دنیسک سیمه کې یو بل کلی نیولای دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د کابل په ارغندې سیمه کې د بس د غشتو د پیښې اکثر قربانیان د هلمند او کندهار دي او د څو نورو ولایتونو خلک هم پکې ژوند له لاسه ورکړی.
موږ سره د ننګرهار پوهنتون د حقوقو په فاکولټه کې هم صنفي وو. وروسته له فراغت په وطن تلویزیون کې د یو کارمند په صفت باندې دنده پیدا کړې وه.
په خبرونه کې مو د دې خونړۍ پیښې له جزئیاتو خبرو او له داسې یو مدني فعال سره مو آشنا کوو چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره له جلال آباد کابل ته پلی سفر کړی.
احتیاط کوه استاده، بې احتیاطي مه کوه. بې احتیاطي تا موجنی، تا سره ناست وادواله موجنی.
په خوست کې د لسکونو ښوونځیو د ودانیو نیم کارونه له څه باندې 4 کلونو راهیسې پاتې دي.
تانم کرکیشته نامو پلاستریشته نامو کانګریټیشته نامو اورک چردیولیشته چې هغه کې په چردیولیشته نه برمشته.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل پارغندی سیمه کې تیر شپه ناوخته د مسافرو د یو بس د وشتو له امله په سلګونو لسګونو کسانو ته مرشوب لا وشته ده. جزئیات په دې راپور کې.
له خبرونو ور اخوا
د اسلام کلا هرات پلار له خونړی ترافیکی بیخي څخه چې لزګونه کسان به کېمړه شول یو ونې ورسره د کابل کندهار د لوی لارې په وګدو کې درغندی په سیمه کې وی بل ترافیکی بیخي د لک تر لګه 15 ویش کسانو ژوند واخیست. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالمتین قانی کورنۍ ورسنۍ ته ویلي چې په خطیره شپه د اگست په 28مه د 1500 بس موټر د چپکېدل لامل رامنځته شوی چې وو ویش نور کسان پکې ټپین شوی هم دي. نو موړي د پیخ لامل د موټر چلوونکي بی احتیاطي بللې په ورته وخت کې د قربانیانو یو شمېر خپلوان او د پیخ لاینی دان دا پیخ ځل بوګنون کې بولی وای د غړول پیخ تر ډیره د ټرافیکي قوانینو د نمرات کولو لامل رامسته کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د غړول پیخ د مخنیوي لپاره اړین او عاجل اقدامات وکړي. د هیواد دقیق پونم د پیخ دی یو قرباني شوی میوان زرمتی ملګری ازادي راډیو ته وویل چې هغه ته وشکلنو تازه واده کړو.
موږ سره د ننګرهار پانتون د حقوق په فاکولټه کې هم سنفیو وروسته له فراغت په وطن تلویزیون کې د کارمن په صفت باندې دنده پیدا کړو. کابل قندار په لوی اداره په ویترات کې حادثه کې خپل ژوند بایللې ده او موږ پرې خوشاله یو. نو زه تر اتاک راتک براوی پمدا غلار باندې
د پیخ یو عیني شاهد د نوم د نخ پرې دو او غاک بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
قندار تر وانیم نو په لاره کې موږ خوشاله یو.
دا پتیرو نږدې اته ورځو کې په افغانستان کې دوهمه خونړۍ ټرافیک پیښه ده چې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله وړي. د روان اګست په 19مه د اسلام کلا هرات په لار له ایران د رستنیدونکو کډوالو یو بس موټر د تیلو له یو ټانکر سره ټکر وکړ چې لامل یې نږدې اتیا کسان مرشول. د هغه پیښې لامل هم د موټرو تیزتګ او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل شوی و چې پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګون نه هم لرل. په افغانستان کې ترافیکي قوانینو ته نه پاملرنه او د منظم ترافیکي سیستم نشټوالی هغه عوامل دي چې لامل یې د غډول خونړۍ پیښې رامنځته کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د ترافیک عمومي ریاست وړاندې ویلي چې د روان 1403 لمریز کال د جدي لپاره په ټول افغانستان کې د ترافیکي پیښو لامل 2000 کسان مړ شوي او 900 ټپیان شوي دي.
د کابل پارغندی کې د تیر شپې د بس چپکېدو د قربانیانو شمیر 15 تنو ته رسیدل. تیرونه د اگست په 19مه د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله 9 کسان مړ شول. دا د افغانستان په ترافیکي پیښو کې یو لویه پیښه ده چې د قربانیانو شمیر زیات دی. خو د تیر میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2809 ترافیکي پیښې په افغانستان کې ثبت شوې وې چې له امله 1141 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د دې ترڅنګ پروسه شکل په همدې موده کې 3012 کسان د ترافیکي پیښو له امله ټپین شوي وو. د افغانستان په لویو لارو د بسونو ټکر زیات دی او شاید د دې لپاره د ټکرونو ته سترګې وراوړي چې قربانیان ډیر وي. خو هغه بسونه چې په ښارونو کې دننه تګ راتګ کوي د هغوی د ټکر پیښې لږې وي. علت یې څه دی؟ د کابل د ملي بس د پخواني رئیس عبدالولي سعد نظر مې اخیستی.
تر ډیره هغه ملي بس چې د ملي بس وظیفه چې د ښاري ترانسپورټیشن ده په ښارونو کې تر ډیره هغه پورې د موټرونو د وسایطو سرعت کم وي او ترافیکي حوادث منځته نه راځي. تر ډیره هغه په چیرته داسې معمولي ترافیکي حادثه راشي هغو کې هم خلکو ته داسې حادثه نه پیښیږي چې خلکو ته زیان پکې ورسي، یعنی انسانانو ته زیان پکې ورسي.
ساعت سب کوم وخت کې چې تاسو مسولیت درلود په هغه وخت کې د دې له خاطر سه ملي بس ټکر ونه کې، آیا د څه خاص لارښوونې وي چې له موټروانانو سره تاسو شریکولی او کنه؟
نو ترې حدا موږ چې ډرایور نیسو اول خو د سې ډرایور نه نیسو چې دغه تجربه کم وي او ډرایوري صحیح نه وي. او په ول نه په دو برخه کې موږ تدیر حدا په خلکو سره په چلن کې او همدارنګ په دغلا مسیر کې د تاک په باره کې په دو کې موږ لارښوونې ورته کولې. الحمدلله په ښاري برخه کې تقریبا اکثریت ډریوران موږ معیاري نیول او موږ اصول ورته ټاکلي وو. نو په همدې خاطر باندې ترافیکی پیښې ډېرې نه پیښېدلې.
تاسو چې اصول مرته ټاکلې دي، ممکن چې دا اصول یو څه توضیح کړئ، څه رقم اصول؟
مثلا ډریور به لسنس ولري او موږ خپله امتحان ځنې اخیستی په خپله، کله به چې موږ ډریور استخدامو د هغو لپاره مو ځان ته کمیټه ټاکلی وو، امتحان مو ځنې اخیستی. کوم ډریور به چې ضعیف وو یا به ډریوري صحیح نه وه، د هغه موږ هېڅ نه نیوای په خپله ډریورانو په جام کې نه نیوای. او همدارنګه د خلکو سره په نیک چلند باندې چې د خلکو سره په نیک چلند کې، او په عین حال کې زموږ په هغه کې په ښار کې زموږ استادګاګانې معلومې وې، کوم سټاپونه د بس معلوم وو، تر ډېره حده به موږ زموږ د بسونو کوشش کوو چې په خپلو هغه استادګاګانو کې ودرېږي.
دا تاسو استادګا ته اشاره وکړه یا تمځی ته، دا شی هم جبري و چې فرضاً یو بس له پامیر سینما حرکت کوي تر میرویس میدان پورې ځي، دی باید په دغومره وخت کې ورسي؟ وخت هم ورته قید و؟
وخت قید و، خو تر ډېره حده پورې زموږ ښار ته وګورې پورې التحام ده، نو په خپل وخت اکثریت وخت نه شي رسېدلی. استدگاه یعنی دیت همزایی نمی مطلب داده ایچه پا زرو مترو که یا پا دو زرو مترو که دوم رنگازه که یا تنزایی دهی دی زیدو یا دی خلق و دی پرتکوال لپاره یا زایی مشخص تره.
بله او بخشه پا همده برخه که ده دی تمزی پوری زما مطلب داده که چر تا لار خلاص هوای او یا بست د سرعت لخاطر تاسو دغه سي لایحه درلوده چې موټروان باید تر ټاکلي وخت مخکې له آغاز انجام ته ځان ونه رسي استادګات؟
په دې کې درته وایم، زموږ هم په کابل ښار کې ترانسپورټي سیستم چې دی داسې په داسې معیاري ډول نه دی لکه څرنګه چې ترانسپورټ ستاندارد دی. متاسفانه د مخکې وختونه داسې یو سیستم لري جوړ شوی چې موږ په هغه سیستم باندې سټانډارډ فعالیت وړاندې کوي، یعنې معیاري خدمات وړاندې کوي. نو اوس هم موږ خپله کوشش کوو د دو نه چې قرار هغه معیار ته ځان برابر کړو. نو تر ډېره حده پورې ما خو وخت هم درته وویل چې زموږ ښار چې دی پر التحام دی، داسې حالت امکان لري بخې پک شوی نه وي چې زموږ سرک د خالي وي.
صاد صاحب، کله چې تاسو مسؤلیت درلود ملي بس، په هغه وختونو کې داسې حوادث ستاسو په یاد دي چې ملي بس ټکر شوی وي او خراب شوی وي؟
نه، داسې معمولي ټکرونه خو یاد کو موټر سره معمولي لګېدل، هغه خو طبیعي خبره ده چې کله ناکله پیښېږي، خو داسې حالت نه دی پېښ شوی چې موټر دې زیات تخریب شوی یا په هغو کې د انسانانو ته زیان پېښ شوی.
کله چې به کوم بس ټکر شو، بیا له چلوونکي سره ستاسو چلند څرنګه و؟ که چېرته فرزندی به ملامت و
په دغو برخه کې یو خو مقابل لوری دی. زموږ د ډریورانو لپاره دا اصول وه چې په بس ځایو کې موږ ډریوران په دو ځای کې مسؤلیت درلود، د دې لپاره چې د موټر سره به احتیاطي ونه کړي. نو تر ډېره حده پورې دلته موږ بیا اصول لرل چې بعضې که موټر د بې احتیاطۍ له طریقه ټکر شوي نو هغه ډریورانو خپله جوړوه. نو په دو خاطر باندې زموږ ترافیکي حادثات ډېر کم.
ستاسو خپله تجربه څه ده په کابل ښار کې کله ناکله ازادي راډیو د ترافیکي پیښو خبر لري او ترلاسه کوي په مختلفو سیمو کې، د شخصي تجربې په اساس که ساعت څه راته وویست، علت ستاسو په نظر څه ښکاري؟
د ټکر علت خو تر ډېره حده پورې د زیات سرعت او بې احتیاطي ده. نو که چېرته زموږ تاسو د وران احتیاط وکړي او خپل ډریورۍ ته متوجه شي او خپل واسطې ته متوجه شي، انشاءالله دغه د ټکرو مخنیوی به تر ډېره حده وشي.
له ښاغلي سعد څخه مننه. مدنی فعال ناصر خان ناصری وایي کله چې د اګست په 19 په هرات کې د بس تر ټکر خبر واورید، نیت یې وکړ چې موټروانانو ته خپل پیغام ورسوي. د دا پیغام له جلال آباد تر کابل داسې ورساوه چې دا څه باندې 150 کیلومتره لاره یې پلی ووهله، او موټر چلوونکو ته یې وویل ځان بشخور او د سره ناست کس. د حصارک ولسوالۍ دغه مدني فعال خپل پیغام د زرګونو چاپي پاڼو له لارې هم تر موټر چلوونکو رسولی. زما همکاري له نوموړي سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی چې د ښاغلي ناصری په څرګندونو پیل شي.
احتیاط کوه استاده، احتیاطي مه کوه، بی احتیاطي تا موجنی، تا سره ناست هیوادواله موجنی.
له جلال آباد تر کابل دوه ورځې او یو شپه پلی سفر او موټر چلوونکو ته دا پیغام رسول چې په احتیاط موټر وچلوي. ناصر خان ناصری وایي دی مخکې هم ځینو ترافیکي پیښو خواشینی کړی و چې د خپلې کورنۍ غړي هم پکې وژل شوي، خو د هرات پیښې دومره ودردوو چې نور ځمکې ځای ورنه کړ، او دا تصمیم یې ونیوه چې دې مهمې موضوع ته د موټر چلوونکو د پام اړولو په موخه به یاد مدني فعالیت ترسره کوي.
زما د مورکی خدای بخلی خور هم شهید شوی ده، همدغه ترافیکی پیښه کې همدغسې د ماما بچیان هم شهیدان شوي دي. شپږ میاشتې کېږي چې دا مبارزه ته مې دوام ورکړی ده، او دغه د هرات پیښې سره مې بیا نو بیخي فیصله وکړه چې زه به د افغانستان ولایت په ولایت او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځم.
ناصر خان ناصری د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. هغه 60 کلن دی، ښوونځی یې تر اتم ټولګي لوستی، واده یې کړی خو ماشومان نه لري. دا چې هغه څنګه وکولی شول د دومره لار پلی ووهي وایي مخکې هم د ورته فعالیت تجربه درلوده، ځکه د سولې د ولسي حرکت غړی و. هغوی چې له یو ولایت تر بل ولایت پورې یې پلی لار وهله او تر خلکو یې د سولې پیغام رسولو. ناصری وایي چې د دې سفر په ترڅ کې دا پیغام هم د مخامخ خبرو او هم د زرګونو چاپي پاڼو له لارې تر موټر چلوونکو رسولی دی، او د تبلیغاتي پاڼو د چاپ لپاره یې خپلوانو ورسره مرسته کړې ده.
تر 5000 پورې مې پرچی چاپ کړی وي، هم د چانه 500 روپۍ، چانه 100 روپۍ ماماګان مې دي، هغه ته به ورغلم دکان ته. بیا مې یو غټ پوسټر چاپ کړ، کوم څه خلک پوښتنه دغه وګوري.
د ناصری په خبره چې خلکو یې د دې کار هرکلی کړی، د سفر په ترڅ کې هم چې چالیدو اوبه او خوراکي توکي به یې ورته راوړل، او د ده دا اقدام یې ستایلو. ناصر خان ناصری زیاتوي چې پخوا به جګړو له افغانانو ډېره قرباني اخیسته، خو په خبره یې اوس ترافیکي پیښو کې په لوړه کچه وژل کېږي.
جنګ خو اوس نشته، اوس دغه بدبختیو پر وړاندې مبارزه په کار ده. په هیوادوالو باندې مې همدغه غږ ده که په داخل کې او که په خارجي هیوادونو کې مسافر وي، نو زما دا غږ دې بدرګه کړي چې موږ هم په هوایي وکړو، په ټول هیواد کې چې دغه غمجنو پیښو نخلاص شو، دغه غمجنو پیښو مخنیوی وکړو.
ناصر خان ناصری وایي دی چې د دوشنبې په ورځ کابل ته رسېدلی، له څو ورځو دمې وروسته د افغانستان نورو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات ته، چیرې چې څو ورځې مخکې مرګونې ترافیکي پیښه رامنځته شوې، هم سفر وکړي، او د لارې په اوږدو کې به په احتیاط د چلولو پیغام تر موټر چلوونکو ورسوي. د روان مریض کال د زمري اسد پاته ویشتمه د هرات ښار او اسلام قلعه تر منځ د تیلو یو ټانکر موټر سره د یو مسافر وړونکي موټر ټکر چې لیرا نه تاس راستانه شوي پکې سپاره و. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د 19 ماشومانو په ګډون 9 کسان ووژل. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته بیا د زمري په دیشمه د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي او لارې موټر د جنګېدو له امله 24 تنه ټپیان شول. په افغانستان کې په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د دې پیښو له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د لارو خرابوالی او ترافیکي مقرراتو ته پام نه کول ښودل شوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د تېر لمریز کال په مرغومي میاشت کې ویلي وو چې د کال له پیله په دغه هیواد کې په بېلابېلو ترافیکي پیښو کې تر 2000 پورې کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي، ښوونکي او زده کوونکي په دې ولایت کې د هغو اویا ښوونځیو د ودانیو د بشپړولو غوښتنه کوي چې کارونه یې له څه باندې 4 کلونو راهیسې نیمګړې پاتې دي. په خوست کې دا ښوونځي د جمهوریت د مخکینی نظام د اقرا پروګرام په چوکاټ کې جوړېدل چې د 150 کارونه یې بشپړ شوي، خو د نظام د سقوط له امله بیا د اویا ښوونځیو کارونه نیمګړې پاتې شول. د خوست اوسیدونکي دا شمال د ښوونځیو د نیمګړو کارونو د بشپړولو غوښتنه کوي چې له دې سربیره هم له 100 ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري. نورحال دا ازادي او مشال رډيو د خبريال نجيب الله خيل پر راپور کې
د خصوصي دون کې خون کې او زده کون کې د دې ولایت په مرکز ولسوالۍ او همدارنګه اړوند لري او نږدې سیمو کې د اویا بابا هغو خوانځیو د نیمګړو چارو د بشپړېدو غوښتنه کوي چې د جمهوریت د تیر نظام د سقوط له کبله کارونه نیمګړي پاتې شوي دي. د یاد ودانیو له جملې و هم د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اړوند د متخی روسیمی د ګل یونس په نوم د نجونو د لمړني خوانځي نیمګړي ودانی ده چې زده کوونکي ورڅخه اله د سیوري ګټه اخلي. د یاد خوانځي دوه تنه خونکو نور شباز خان او میرا جان مشال راډیو ته وویل
مکتب مو هیڅ نشته، نه مو کړکۍ شته، نه مو پلستر شته، نه مو کانکریټ شته، نه مو اورک چردیوالی شته چې هغه کې په چردیوالی شته نه برمه شته. دا مونږ د خپل دی اوری دی پوره چې دا مونږ خپل جوړ کړه دا شګه مونږ کې وچواله نو کان کرا پو
د مکتب مونږ کوم داري ورسای چینل لري په تکلیف سره مخ مخ یو بعد یې سره چیر کوي مونږ ته ساتي دا ورسای ک مونږ لرا داري مونږ لرا لیندای بو حفاظت کې وا بل ته تعمیر مو وخت چې ټول رنگ ورشت ټول خراب دا.
په ورته توګه د زازی میدان ولسوالۍ اړوند د کوچکانو سیمې د یو بل ښوونځي ودانۍ هم همداسې برخلیک لري. دا مهال د دې ښوونځي زده کوونکي د ونو سیورو ته زده کړې کوي چې د باد او باران پر وخت ښوونځی رخصتېږي او زده کوونکي کورونو ته ځي. د یاد ښوونځي دوه تنه زده کوونکي اکرام الله او نبید الله وایي
موږ غواړو چې دا مکتب فعال شي، د څو ماشومان محصلین وکولی شي زده کړې وکړي، ځکه بارانونه دي په ډېر مشکلات بارانونه پېښېږي، نور مشکلات وي، ماشومان نشي کولی چې دوی زده کړې وکړي.
موږ جوانو نن ته نو سو تاسو ته تکلیف وو، موږ دولت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته څنګه تعمیر سره ده اته حال کې موږ چې تعمیر ته شو نو به تاسو نه شي ګرنه باچو ګرمه نه باچو.
د خوز د عام اوسیدونکو غوښتنه هم له اړوندو ادارو داده چې د ښوونځیو د نیمګړو ودانیو د کارونو په بشپړولو سره د دې ځای د زده کوونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست یو اوسیدونکي نصیب وویل
خوست کې ډېر مکتبونه دي چې هغه نیمګړي پاتې دي، بعض رنګونه پاتې دي، بعضې کړکۍ پاتې دي، بعضې د موږ کنده تور پاتې شوي دي. که دا ټوله پوره شي نو شاګردانو ته به یوه ارامه فضا وي دي درس پوره، ځکه چې څومره فضا ارامه وي دومره ښه درس زده کوه شي.
بل لوري ته د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین مني چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د شاوخوا هغو او یو ښوونځیو د ودانیو چارې چې د تیر حکومت پر مهال کارونه پیل شوي تر اوسه دوی ته نه دي تسلیم شوي او نیمګړي پاتې دي. د خوست د پوهنې مرستیال خیرګل خیرخوا وایي
په تیر جمهوریت دور کې د اقرا برنامې د ولسي تړونکو چوکاټ کې جوړ شوی و. د هغوی بعضې اویا فیصده اویا سلنه کور هم شوی دی، د بعضو اتیا سلنه کور هم شوی دی. د موضوع موږ ته مشرانو سره رسولی دی، انشاءالله مشرانو په راتلونکي کې خپله پرېکړه په دوی باندې.
یاد دیوی په خوست کې شاوخوا درې لکه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي، خو د نور افغانستان په شان دلته هم له شپږم ټولګي پورته نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. په ټوله کې د ښوونځیو د ودانیو مسلکي ښوونکو او تدریسي کتابونو کمښت او زده کړو ته د ټولو سیمو د نجونو او هلکانو نه لاسرسی په خوست کې د ښوونیز بهیر په مخ کې د مهمو ستونزو په توګه ګڼل کیږي.
د پکتیا کاروانګر وایي سږکال په دې ولایت کې د هندوانو حاصلات ښه دي، خو په کورنیو بازارونو کې نرخونه ټیټ دي. هغوی د کرنیزو پیداوارو د ډېرېدو یو علت د دوی ځمکو ته د اوبه خور د څاڅکو د سیستم برابرول بولي چې له لږو اوبو ډېره ګټه ترلاسه کوي. جزئیات په دې راپور کې
دا پکتیا کروندګر غوښتنه کوي چې د دوی د هندوانو حاصلاتو ته په داخل او بهر کې بازار موندنه وشي. پکتیاوال کروندګر زیاتوي تر پخوای د هندوانو سګنی حاصلات خدي، خدا چې هندوانو سره هم مهاله د نورو میوو سیزنم دی، نو پیرودونکي لږ دي او دوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. د پکتیا ولایت د زرمت د سیمې یو کروندګر ضیاءالرحمن مشال راډیو ته وویل
د بازار موندنې لپاره به دوی ته په تلاش وکړي، لار را تخلاص کی دی بازار دی پروش دی پارا دوی مونږ ته مخه پیدا کی دی نور هیوادو سره لکه خصوصا پاکستان سره د سګل مونږ اینوانې پاکستان د بارول بیا مشکلات دی خامه خرزی لارو کی دی غلام خان لار بند اسوا او دی مونږ موټر اینوانه پکې ولاړ دوش په غلام خان بارډر کې وکړی دی غجن سپر تر اتاو کې شارې نو باندې مور لګ خرل خلاصې په لار باندې کله خلاصې لار ته لاړ دوش په الته ودرې دی هغه سه کله بانو در رسید پاکستان ته تقریبا یو لکه وش په 300 روپے مون بنام راو وصله مون تر باقی سولو
په پکتیا پکتیکا خوست او لوګر کې د هندوانو کار تقریبا نه وای دی او په خو د بازارونو ته هندوانی لری ولایتونو راوړل کیدی خو کاروباریانی وای خلک اوس مهال د نورو سیمو په پرتله د دې سیمه هندوانی ډیره خوخوي د پکتیا ولایت اوسیدونکو رضوان الله وای
دومره ښه هندوانه ده چې په 13 بکندوس نه هندوانی بروالې زخپل ډیره وری امي اوس هو چې ده کیدای شي کندوز اندونو ته موتی ورکړي وي ډیره ښه هندوانه ده ښه خوند لري ښه رنګ لري
سره لدې چې د کال په بیلابیلو فصلونو کې په افغانستان کې په ډیره اندازه میوې او ترکاری ترلاسه کیږي خو د ساتنې د امکاناتو د نشتون له کبله بیا هماغه میوې او ترکاری بې موسمه له پاکستان ایران چین او نورو ګاونډیو هیوادونو واردېږي یو بل کروندګر اسماعیل وایي
هندوانه خو پیسې نورو مارکیټو ته وړاندې شي دا خو داسې یو شی نه ده چې دا اوس وساتل شي موږ خو داسې شی نه لرو په دې هغه کې چې موږ ساتنې ترتیب نهشته دلته چې موږ وساتل هندوانه وساتو هندوانه خو چې ورسېدله تر 15 ورځو نه زیات مقامات نه لري ساتنې لپاره باید چې دې ته شعورونه برابر شي سیستم برابر شي د هر څه لپاره که نه موږ دلته اوس مثال خبره کچالو کرو بل شی کرو چې ساتنې شی نهشته ساته موږ وساتو
د کرنې په برخه کې په پکتیا او په ټولو سیمو کې په خوای ولوی ستونزه د دایمي اوبو نشتون او چې له کبله یې کرنیز فصلونه ضایع کېدل خو د کرنیزو چارو د ماهرینو په وینا چې اوس د ځمکو د اوبولو لپاره د څاڅکو د سیسټمونو په برابرېدو سره د اوبو په لګېدو کې 90% سپما شوې او تر پخوا کمې لګېږي د کرنې ادارې یو استازي عزیزالله کریمي وویل
د قطري سیستم کومه ښېګڼې چې دي هغه دا دی چې د خاورو د فرسایش یعنی سول ایرجن چې ورته وایي د هغو مخنیوی هم کوي او د بشری قوه په دې کې ډېر کم استعمالیږي یعنی یو کس کولی شي تر 500 جرب یا تر 100 جرب ځمکه پورې دوی هم یو کس کولی شي د اوبو ابیاري پې وکړي یا اریګیشن پې وکړي او همدارنګه د امراض او د افات د کنټرول د مخنیوي ډېره اسانه په دې طریقه کیږي او بل د حاصلاتو د کیفیت او قیمت له لحاظه دا ډېره مثمره تمامیږي
یاد دیوی انګور انار خربوزه هندوانې الوچې مڼې زردالو بادام زنغوزی نارنج او مالټه د افغانستان په هغو میوو کې دي چې حاصلات نسبتا ډېر وي خو په دې ځای کې تر یوه بریده د نړۍ نورې شنې او تازه میوې هم کرل کیږي چې د هغو پایله هم ښه بلل شوې ده د هیواد په کچه د نورو تازه میوو په پرتله بیا د پکتیا مڼې ډېرې مشهورې دي
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم آزادی ګوتا افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډیره سخت ده مخکې ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده اوس خو دغه ده ټوله دنیا ماجر راشړي پاکستان راشړي ایران راشړي د موږ د جامع جهانی نه دا خواهش ده چې د ملکونو باندې فشار واچوي دا ماجر یو دم روا نه باسي دی خواته د غوایت زمینه ورته نه لري دوه کاله کېږي زه مسافر له پاکستانه راغلی یو روپی کار ما په افغانستان کې نه ده کړی کله یو خوا منډه که کله بله خوا ایران ته لاړو بېرته ریپورټ خو دېخوا راغلو راویلېږلو او دا خلک هېڅ زمینه د کار دپاره نه لري نه کومه برنامه لري نه ښه لري هسې وایي دا به موږ ماجرو سره کړو دا به وکړو دوه کاله کېږي زه راغلی یم هېڅ نوه کومک یې ما سره نه ده کړی دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمینه نه سي مساعد کوله کار نشته ده بیا سې کار زمینه مساعد کړي بیا خپله ریشه راولي تره زوی ماما زوی کاکا زوی د انډیوال شاور سره په دا شل کاله غوبل سره کړی نو دغه لپاره بس بیا هغه خلک راولي کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري هغه بیچارهګان که ماجر وي که غیر ماجر وي همدغه سې بدبخته ګرځېږي په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته ده هېڅ زمینه دوه کاله کېږي زه د پاکستان راغلی یم یو نیم کال دوه کاله به وتي زه پکې 15 میاشتې یو ده په ایران ته لاړم بیا ډیپورټ شولم بیا لاړم 15 میاشتې مې تېرې کړلې بیا را ریپورټ کړو اوس خو دا رسې بیخي نه ویزهشته نه ښهشته نه بشته په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته دومره مشکلات څه خلک مخامخ دي چې اندازې نه اخوا ته وتلې
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو محترمینو دا جوړ او روغ خوش خوشحاله بس په افغانستان کې پیلان بیکاری خاصه بیخي په لوړ اندازه ده خلک ډېر بیکاره دي خوارۍ نشته کاروبارونه نشته ټوله ټپ ولاړ ده نو د دې لپاره چې باید د حکومت د خوا څخه ترتیب ورته برابر سي نو ډېر به شي نو دلته افغانستان کې څوک په چاپ سر نه ګرځي عام خلک ګر څوک پر سر وي خلک یې ډېر لیدلې دي عام خلک نو وس نه لري چې د ماښام وچې ډوډۍ او شلمبې برابرې کړي بېکاري کچه په لوړه ده ځوانان بېکاره چې دا خلک چې بېکاره سي دا بیا هرې خواته مخکې غلام کوي نه ترتیب بیا د پیسو دپاره کوي دا کچیر خلک د پاره حکومت یو کار د پاره شی ترتیب ورته برابر کینو ډیر بشي. مننه، السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.